آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای
محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د امریکا غو واشنگتن دی نن د دوشنبه ورځ ده او د 1904 نوویل مریض کال د لندۍ د رښتمه ده چې د 2015 میلادي کال د دسمبر له 14 سره سمون خوري د مهمو خبرونو غټ ټکی
د امریکا په مشرۍ د لیبیا د سولې پاړه غونډه پای ته ورسیده په سعودي کې خزو په لومړي ځل په انتخاباتو کې د خاروالۍ 1400 ګټلې او د مرکزی افریقا په جمهوریت کې په اساسي قانون کې د تعدیل لپاره ټاکنې روان دي
دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 9 بجې دي او د افغانستان په وخت د سهار 5 بجې دي د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی نیم ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه شروع کوو په دې خپرونه کې به تاسو واورئ په جرمني کې چې کوم غیر قانوني مهاجرین په کمپونو کې اچول شوي دي په روحي ناروغیو اخته شوي دي د قندهار ولایت د روغتیايي کارکوونکو یو ټیم له پاکستاني کارکوونکو سره یو ځای د افغانستان په سرحدي سیمو کې د پولیو په ضد ماشومانو د وقایې کولو کمپاین پیل کوي د ملي امنیت د سرپرست محمد مسعود د ټاکنې په اړه زموږ د خبریال رپورټ او په نوې ډیلي کې د افغانستان د سفیر شاهدا محمد عبدالی سره مرکه وصله نظرانی یوسف زینر د ساتپورا خبرونه واوري
السلام علیکم د ولسو هوادونو استازو ملګری ملتونو اروپای اتحاد افریقای اتحاد او عربی ټولنې په لیبیا کې د سولې د پیشنهاد شوی موافقه پاړه غونډه وکړه د خبرې د ایتالیا په مرکز روم کې وشو او مشري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جانکری او د ایتالیا د بهرنی چارو وزیر پاولو اوجنتولینی وکړي چارواکو د لیبیا د سیاسي ډلو سره مجلس وکړو دا غونډه په دې هدف تر سره شوه چې دا وخایي چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب په لیبیا کې د والد حکومت د جوړېدو د موافقې ملاتړ کوي تمه ده چې د چهارشنبه په ورځ په مراکش کې د لیبیا دوه سیال حکومتونه دغه موافقه لاسلیک کړي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو لوړ رتبه چارواکي وویل چې د لیبیا اکثریت خلک د جګړې نه ستړي او ستومانه دي په لیبیا کې د اسلامي دولت د ډلې د فعالیتونو په اړه نړیوال تشویش لري د ملګرو ملتونو یو رپورټ چې تیر عیسایي میاشت خپور شو وایي چې داعش په لیبیا کې د 20000 نیولې بیا تر بخنه غواړم د 2000 نیولې بیا تر 3000 پورې وسلوال لري چې نږدې نیمایي د سرت په سیمه کې دي دغه خار اوس د داعش په لاس کې دی امریکایان د اقلیم د بدلون سره د مبارزې د موافقې په حق لا بیلابیل نظرونه لري د امریکا غږ خبریال مایکل بومن په دې حق لا رپورت را لېږل چې سید سلیمان شاهی تاسو ته دروروي
د متحده ایالاتو جمهور رئیس بارک اوباما په پاریس کې د اعلی غونډې نه وروسته د اقلیم د بدلون د موافقې هرکلی کړی دی جمهور رئیس اوباما وای
دس اگریمنت ویل مین لیس اف دی کاربن پولوشن
دټ ټرنز اور پلانټ کومه موافقه په پاریس کې حاصله شوې ده د نړۍ لپاره یو مهم پرمختګ دی دا موافقه به د زهرجن غاز کاربن ډای اکساید نه د نړۍ د ککړتیا مخنیوي وکړي چې زمکه ته هم ضرر رسوي ښاغلی اوباما هڅه وکړه چې د امریکای ولس د پاریس د تړون په موضوع د ځان سره هم نظر او هم فکر کړي ښاغلی اوباما وویل دا خبره مهمه ده چې موږ نړۍ د خپل راتلونکي لپاره خوندي کړو او زما سره هم همدغه هم دی خو د جمهوري غوښتونکو ګوند غړو د پاریس د تړون د لاسلیک کېدو نه مخکې د دغه تړون سره خپل مخالفت څرګند کړو د جمهور غوښتونکو ګوند یو غړی جان بهراس ویل اوباما ژمنه کړې ده چې د امریکا د انرژي پیداوار به کمی خو د امریکا ولس به اجازه ورنه کړي چې خپلې پیسې د دغه کار د سر تر سول لپاره ملګرو ملتونو ته ورکړي ګمان کېږي چې په دې موضوع باندې به د کانګرس په راتلونکي غونډه کې تاوده بحثونه وشي
خبرونه ته ادامه ورکو د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د ټاکنو په محل پنختو کې شپږ تنه جوړل شوی په دغه هیواد کې د نوي اساسي قانون د جوړېدو په هدف دغه انتخابات کیږي د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د تیرو درو کلونو راهسه د تشدد لړۍ پیل شوې دي د فرانس د خبري اجنس خبريال ویل دي چې هغه په یو مسجد کې په خپل دوه تنه مړی او په لسګونو زخمیان لیدل دي خو حکومت تر اوسه پورې د تشدد دغه پیښو په حق لا سندي ویلي مسلمانان او اوریسای ملشو چې دغه تشدد مسؤل دی خبرداري ورکوي چې هغوی به انتخابات ودروي. د ملګرو ملتونو سلساتي ځواکونه کوشش کوي چې په هیواد کې امنیت ټینګ کړي. د یادونې وړ ده چې تېر اونۍ پاپ فرانسیس هم د مرکزي افریقا جمهوریت ته تللی وو او په تشدد کې په ښکېلو خواوو یې غږ کړی و چې د تشدد نه لاس واخلي او د امنیت د ټینګښت لپاره دې کوشش وکړي. په سعودي کې په لومړي ځل ښځو په ټاکنو کې برخه واخیسته او په دغه هیواد کې د لومړي ځل لپاره د ښاروالۍ د شورا 1300 وګټې. نن د دوشنبې په ورځ د انتخاباتو د نتایجو اعلان وشو. سلما بنت حزاب لومړۍ میرمن ده چې د ښاروالۍ لپاره یې څوکۍ وګټې. دې په دغه ټاکنو کې 9 نارینه او 2 ښځینه کاندیدانو ته ماتې ورکړه. ډیرو نورو ښځو څوکۍ نه دي ګټلې خو په سعودي عربستان غوندې یو هیواد کې چې میرمنو پکې په هیڅ انتخاباتو کې د کاندید کولو حق نه لرلو دغه کار د ښځو د حقوقو او ازادۍ په برخه کې یو لوی پرمختګ بلل کیږي. په جنیو کې پولیسو د ټیرستي برید د ګواښ په تړاو 2 کسان نیولي دي. د سویس لوی سارنوال ویل دغه کسان د دوی د سلوک او تابعیت په خاطر باید کنټرول شي. د دغه کسانو په موټر کې د چاودیدونکو موادو موجودیت شهادت شته. د سویس لوی سارنوال ویل چې دواړه مشکوک کسان په جنیو کې د جمعې په ورځ نیول شوي دي. په دوی شک کیږي چې زارجن او چاودیدونکي ګازونه یې جوړول، پټول او انتقالولې. هغه برطانوي چې 2 میاشتې مخکې د ګوانتنامو نه خوشې شو سخت دریزي غندلې ده. اسوسییټډ پرس خبري اجنس په یو رپورټ کې لیکلي دي چې شاکر امیر د برطانیې میل رسپانې ته د یکشنبې په ورځ وویل که سخت دریزي برطانیې ته په غوسه دي نو دغه هیواد نه دي ووزي. هغه د افراطیانو لخوا په وروستیو بریدونو سخت انتقاد وکړو او پاکستانی چارواکو ویلي چې د پاړه چینار په قبایلي سیمه کې پرون په یو مارکیټ کې د بم د چاودنې له امله 30 کسان وژل شوي دي او شاوخوا 60 نور زخمیان دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دلته په واشنگتن کې د ماخوستن 9 بجې او 10 دقیقې دي. په آلمان کې چې په کمپون کې کوم مهاجر د انزوا او تجدید په حالت کې اچول شوی دي هغوی په ډول ډول روحي ناروغۍ باندې اخته کړي دي. په موقع په دې اړه د امریکا غږ د خبریال هیدر مردک رپورټ ده.
د سوریه یو شل کلن مهاجر محمد وای کې یو سړی د دوی په شان ژوند ولدي نو دا به ورته ثابته شي چې دا څومره سخت ژوند دی. هغه وای تا ته به د دې اجازه وي چې په آزاد ډول د کم نه بهروزي، مګر ته که کوم ځای ونه لرې چې ورشي نو بیا د کم نه وتلو ته هیڅ ضرورت نه پیدا کیږي. د آلمان په ختیځ کې په وی ځنګلي سیمې کې چې د نږدې ښار نه 100 میل لرې دی د مهاجرو دا کم جوړ شوی دی. دغه کمپ پاک او ګرم دی او هم د آلمان د فوز اسکر د دغه کمپ حفاظت کوي. مګر په دغه کمپ کې پراته مهاجر وایي چې په کمپ کې سوله او امنیت دوی ته سلګرام ورکوي او د انزوانۍ تر یوه حده خلاصوي. لاکن دغه مهاجر وایي چې دوی ته ځانونه د قیدیانو په شان ښکاري، نه د سیاسي پناه غوښتونکو په شان. دغه د سوریې مهاجر محمد وای چې دلته په کم کې مونږ سره هیڅ خبرې نه کوي او څوک راشي هغوی یوازې مونږ ته د قوانینو او د اصولو په باب خبرې کوي. د مهاجرو په کم کې یو اصول دا دی چې په کوټې کې دننه څوک سګرټ نشي څکولی. حال دا چې په منځني ختیځ کې د سګرټ څکول یو عادي خبره ده او دا هغوی ته په اجتماعي لحاظ ډیره سخته ده چې په خپل کور کې څوک د سګرټ نه منع کړي. په دې برسیره په کم کې پراته مهاجر لدین هم شکایت لري چې دوی ته په کافی اندازه ډوډۍ نه ورکول کیږي. طبي خدمات هم دوی ته محدود دي او هم د سوریې مهاجر محمد وای چې د کم ډوډۍ په باب او یا هم د دوی نور شکایتونه څوک نه اوري. مګر د دې سره سره بیا هم دغه مهاجر وای کچره د بیر تخپل وطن ته ستون شي نو هلته به ډیر نظامی ګروپونه لکه د بشار الاسد فوز او یا هم د داعش دله لدنه د خدمت غوښتنه وکړي. هغه دا هم وای چې د په ډیرو مشکلاتو ځان دلته را رسولې او کله چې په سوریه کې جنگ ختم شي او هلته کار پیدا شي نو بیا به د وطن ته لاړ شي. په دغه کم کې پراته مهاجر دا هم وای چې د دې دومره مشکلاتو سره سره بیا هم دوی د آلمان نه ډیر خوشاله پدې دي چې هغه ته پناه ورکړي ده او ډوډۍ ورکړي او هم ورته د سیاسي پناه د غوښتنې پیشنهاد کړي ده.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د قندهار د ولایت عام روغتیا د ریاست یو ټیم د پاکستان د عام روغتیا د یو ټیم سره یو ځای د پولیو په ضد د ماشومانو د وقایې کولو لپاره د ګډو هڅو په لړ کې یوې غونډې ته تیاری نیسي. په قندهار کې زموږ خبریال عزیز الله پوپل د ډاکټر عبدالقیم په خلاص سره مرکه کړې ده او موږ ته دا رپورټ را لېږلې ده.
یو ډېر جدي موضوع چې هغه د بلیملي جامع اندیشنه هم پیدا کړې ده او په سیمه ییزه کچه باندې هم تفتلاش ورځ تر بلې ته زیاتیږي. د ګوزان په وړاندې باندې د کوچنیانو وقایه ده. افغانستان مسمم دی هوډ یې کړی دی چې تر روان یوه یا دوه کلو پورې دا ناروغي له خپل ملک څخه محو کړي. پر دې برابر باندې روسي انکشافات څه دي؟
روسي هغه ډېر ښه انکشاف چې موږ لرو، البته د کندهار د سطح ولایت په سطح باندې زغږیږم، هغه دا دی چې موږ د دادې سوي کال اخره میاشت ده، یعنی دولس میاشتې تیرې سولې، زموږ کال پوره سو چې کندهار پیښه نه لري. دغسې یو دستاورد موږ په 2012 کې هم درلودی چې موږ تقریبا د څو میاشتو لپاره، د اولس اتلس میاشتو لپاره موږ پیښه نه درلودل، ولې بدبختانه په 2012 کې 2014 کې بیا موږ داسې وارداتي پیښې درلودلې چې هغه د پاکستان سره اغلې وې، ولې بیا هم ځایي پیښې نه وې د کندهار.
له پاکستاني طرف سره مثلا د چمن کوټي د بلوچستان ځینې نوري ساحې هغه لا هم د پولیو تر ویروس لاندې دي او دا خطر هلته موجود دی، او تاسو مخکې اشاره هم وکړه چې وارداتي تکلیف خبر دا ده چې له دوی سره تفاهم همغږي په کم حد کې ده، هغه طرف څونه پال دی؟
موږ د خپل د چمن انقلاب عبدالله خپل د کوټي سره ډیر نږدې ارتباط اړیکه او تماس نیسو، هفتواره میاشتوار د کمپاین مخکې ورسره د کمپاین موږ د ټیم لاړی په کوټه کې وکتل، بل ورځ په چمن کې اوس پلان دی چې د کوټي ټیم کندهار ولایت ته راسي، د کندهار ولایت په سطح به د بلوچستان د ټیم سره د کندهار ټیم ګوري.
د څه وخت دقیقه؟
د تقریبا دغه میاشتې په جریان کې ده، دغه دسمبر.
او دې د پروګرام پر موثریت باندې هم تاثیر کړی؟
یوازنی د ډیر تګ راتګ په نړۍ کې زه فکر کوم د دوه هیوادو په مابینس کې نه، لکه پاکستان او افغانستان، او موږ د پروګرام هم لرو، د هم لرې چې د ډیورن فرضي کرښې کې موږ ټیمونه الته ناستي، هر کوچنی چې دغې خواست خراجي موږ هغه کوچنی ګورو، که دوی واکسین نه ورکړي موږ ورکړو، او هر کوچنی چې د کندهار څخه تیریږي هغه د کوټي و چمنو خواته ځي، هغه زموږ ټیم الته ګوري او هغه واکسین ورکړي. موږ د ورځې په حدود 800-900 کوچنیان یوازې د دوستۍ په دروازه کې چې د میاشتې 1500-1500 حتی 3000 ته رسیږي موږ کوچنیان واکسینوو. نو دغه وقایوي تدابیرو هماهنګیو کمیونیکیشنو مسره ټینګ کړي دي.
دغه روان ټیم د بلوچستان چې کندهار ته راځي، د دوی یعنی اجنډا د دغه بحث دغه ګډي ناسي دا چی شي
په کوټه کې درلودل؟ عین ناس
هغه د بحث ور شان چی شي،
د بحث ور دا شان دي چې موږ په کوم ولسوالۍ کې افغانستان د پاکستان سره مثلا هغه سرحدي تماسونه سته، په کوم نقطو کې خلک عبور مرور کی تیریر چالت زمرد خواو د دی خو ټیمان، مثلا یو ساحه زمرد څخه پاتې دی سغشتنو کو د دی ساحه پاتې زمرد سغشتنو کې د واکسین مکمیږي دی را کې زمرد واکسین کم سي دی، او دغه د واکسین تاریخونه چې موږ نن کمپاین لرو دوی درې ورځې بیا زمرد کمپاین ورسته دی، ځینې وختونه دی کمپاین مختی دا، او دا چې موږ دلته پیښه پیدا شوه لابراتوار په اسلام آباد کې دی، دا چې موږ څنګه جر ولجو د دی د لارې ولجو کې دا خپل اغه لار چې د کابل څخه د وایستو، نو پر دغه مسایل باندې معمولا بحث لري.
ډیر مننه، څنګه اوسې؟ شکر، سلامات.
ویل ما سره آشنا شه ما ویل زمون کلی ترا شه دی ویل مینا رسوا کیږي ما ویل دا د مینې خوان دې ارستا په ننګو کې د چا د مینې رنگ دې ارستا په ننګو کې د چا د مینې رنگ دې زما د پاکی مینې حقیقت کا کی سر دن دې ارستا په ننګو کې ارستا
مخوستن وو بجی او نه صالح ا دقیری د افغانستان د ملي امنیت د ریاست د سرپرست پتوګه د محمد مسعود اندرابی د ټاکلو په اړه په کابل کې زمو خبريال ممتاز بهیر د امنیتی او سیاسي چارو د چلونکو نظر پختلای دی او د جنرال اندرابی د ژوند او مخکنی وظیفو په اړه معلومات راټول کړی دی په مخکې ریپورت
از این که بالای من به عنوان یکی از منسوبین جوان امنیت ملی اعتماد نمودم
دا افغانستان د ملی امنیت د عمومي ریاست د نوی ګمارل شوی سرپرست محمد مسعود اندرابی غږ دی چې دوه ورځې مخکې د اجرایی رئیس عبدالله لخوا د دغه ادارې کارکونکو ته ورو پیژندل شو او په خپل کاري پیل وکړ.
تعهد کوم چې د ملی امنیت عمومي ریاست د خپلواک
د امنیتی او سیاسي چارو یو شمیر سیړونکي د ملي امنیت ریاست د سرپرست په توګه د خاغلی اندرابی پر ګمارنې بیلابیل نظر نه لري. ځینې سیړونکي وایي جنرال مسعود اندرابی ډیر ځوان دی او د استخباراتو په برخه کې محدود فعالیتونه کړي او د دې دندې د پرمخولو لپاره یو پوخ او د زیاتې تجربې درلودونکي شخص ته اړتیا ده، خو ځینې نور بیا په دې باور دي چې هغه په افغانستان کې د پخوانیو استخباراتي کادرونو له تجربو څخه په ګټه اخیستنې او سم مدیریت کولای شي چې دغه ادارې چارې سمبال کړي. اخلي د چارو سیرونکو جاوید کوستانی وای مسعود اندرابی د افغانستان د ملي امنیت د ریاست لپاره تر ټولو ځوان مشر دی او پر وینا د ملي امنیت ریاست د چارو د سمبالولو لپاره یو داسې کس تاړتیا ده چې د استخباراتو په برخه کې زیاته تجربه ولري او د منځني عمر درلودونکو وي په ټولو هیوادونو او نړۍ کې ان په لویدیز کې معمول ده چې د استخباراتي ادارو په برخه کې په کار پو د منځني عمر لرونکي او هغه کسان چې د بیلابیلو رژیمونو له تجربو څخه برخمن دي د ادارې د سمبالولو واګې ورته سپارل کیږي د دې لپاره چې هغوی د نورو هیوادونو د استخباراتي سازمانونو او ټولو ډلو پر وړاندې د خپلو هیوادونو تاریخي ګټې پیژني او ورباندې پوهیږي خو بلخوا ځینی امنیتي او سیاسي کارپوهان بیا وایي جنرال اندرابی د ملي امنیت په عملیاتي برخو کې فعالیت کړی د کوم سیاسي ګوند غړیتوب نه لري او د معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې لوړې زده کړې کړې دي چې له همدې عمله د ملي امنیت ریاست د سرپرستۍ چارې ورسپارل شوې دي د افغانستان د استخباراتو یو پخوانی چارواکی اکبرجان ارزومند وایي جنرال اندرابی د افغانستان د امنیتي ځواکونو د یو ځوان افسر په توګه کولای شي چې د پخوانیو استخباراتي کډرونو له تجربو او مشورو څخه په ګټه اخیستنې د ملي امنیت ریاست چارې سمبال کړي
نړۍ هر ورځ په تغییر کې ده نو تخنیک هم تغییر کې ده تخنیک او ټکنالوژي د کمپیوټر ساينس د تکامل او پیشرفت په اساس باندې هر ورځ تغییر خوري نو بنا د په دیننننیو څو کالو کې بلد دی آشنا ده د تخنیکو سره او دای کولای شي چې نور هم څه چې نوي تخنیکونه په دنیا او منطقه کې رواج دي د ملل متحد لاره نه ګوندیانو نه هغه مملکتونو نه چې موږ سره همکار دي نو د دې لپاره پالیسی پکار ده
مسعود اندرابی تیرونی د رحمت الله نبیل له استعفا وروسته د افغان ولسمشر لخوا د ملي امنیت د سرپرست په توګه وټاکل شو جنرال مسعود اندرابی دوه کاله د ملي امنیت ریاست د اپراتیفیم راستیال او له هغه وړاندې د همدې ادارې د دوه سلويختم ریاست مشر په غاړه درلوده او په همدې توګه وکاله د ملګرو ملتونو پراختیايي اداره کې دنده ترسره کړې ده مسعود اندرابی د مدیریت او معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې لوړې زده کړې کړې د پښتو او دری سربېره په عربي اردو او انګلیسي ژبو خبرې کولای شي هغه د بغلان ولایت په اندراب ولسوالۍ کې زیږیدلې دوه لورګانې او یو زوی لري ممتاز بهیر آشنا رادیو کابل
کابل دی که زابل تخار دی که هرات په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
په نیو ډیلی کې د افغانستان سفیر شهدا محمد عبدالی وای چې د ترکمنستان نه د افغانستان په لاره هند او پاکستان ته د طبي غاز پایپ لاین پروژه بل ځان سره سوله راوړي په مکړی له ښاغلی عبدالی سره زمنګ د همکار مرکې ده
محترم شهدا محمد عبدالی صاحب د افغانستان پاکستان ترکمنستان او د هند ترمنځ د پایپ لاین پروژه ټایپي نن پرانسته وشوه ستاسو په نظر دغه د ټوله منطقې د پرسونه اهمیت لري
مننه عبد صاحب دا ډېر د خوشحالي خبر دی چې پسله شاوخوا شلو کلونو د ځنه دا پروژه نن پیلېږي دا پروژه تنه اقتصادي ګټو لپاره نه تبن افغانستان ته منځ ته اقتصادي ګټه راوړي اما دلته په دې منځ کې ډېر کړکېچن حالت دی چې دغه سي مشترکې منافع د مملکت ترمنځ خصوصا د افغانستان پاکستان هند او د ترکمنستان ترمنځ ته دې منافع مشترک منافع او اثرات پر ډیرو نورو مسایلو باندې چې سیاسي دي او دغه امنیتي پروګو باندې مثبت اثرات چولې دي دا په دې معنی چې دا پروژه ډیر هر اخیزه پروژه ده او اثرات په ټولو موضوعات باندې کوي ان شاء الله
غټ اثر کته سو ویلسته چې مالی یا تجارتي به د سولې او د امن لپاره د دې څه مفهوم کې دی
هدف مداغو کله چې هوادو په منځ کې مشترک منافع ایجاد کړي چې تبان د مملکت پر یو بل باندې متکیږي او هغه متکی کېدل پر یو بل باندې د تلار هواري چې د مملکت ترمنځ کوم فعلي شخړې دي یا امنیتي دي یا سیاسي دي تبان پر هغه باندې مثبت اثرات اچي دا په دې معنی چې دغه د پایپ لاین د پرامل کېدو لپاره امنیت ضرورت دی او دلته چې دا غاز د مملکت ته ځي تبان د مملکت ضرورت دی او د دې پروژې د عمل کېدو لپاره تبان څلور واړه هیوادونه باید مشترکاً همکاري سره وکړي تر څو دغه پروژې عملي شي او د افغانستان د لارې چې امنیت متاسفانه په هغه شکل چې باید وي فعلا نه دی نو د مملکو کوشش دغه سی پروژې د عمل کېدو لپاره تبان ایجادېږي او دا چې پروژې ایجاد پیل شول امیدواری د په خوا د رسوي د چې د مملکو مشترکې هڅې وکړي چې څو د ځان لپاره د خپل انرژي د پوره کولو لپاره د دې پروژې تطبیق کړي شي.
دا تجارت تاسو مهتر بوي ترکمنستان بوي کوي د پاکستان او د هند سره، افغانستان یوازې د پایپ لاین ساتنه کوي که نور څه فائدہ هم ورتشته؟
افغانستان طبعا افغانستان په اول افغانستان لوی شتمنی د افغانستان جغرافیایي موقعیت چې خوشبختانه هغه تاریخي ونده چې په دې مستم کې همیش دلودل هغه ونده نن دته پیل شو. هغه ونده د مملکو وصل کول دي د هر نگاه د اقتصادي د تجارت نگاه د انرژي نگاه چې د انرژي پروژه افغانستان په دې کې د نهایت تیریږي. یو دا چې دا غاز د افغانستان د لارې تیریږي، افغانستان خپل د غاز استفاده کوي. دوهم دا چې افغانستان به کلنۍ شاوخوا $300 میلیون مالیه لري چې د دې غاز د طریقې د دې ممالک اخلي. او بل دا مهمه چې په زرهاو په لکهاو کسان ته به کار پیدا کیږي، یعنی د دې ګټې د افغانستان لپاره طبعا بېخي ډېرې دي. اما دا ممالک چې انرژي د دې لارې څخه پیدا کوي ځان ته طبعا په ونډه کې ټول څلور ممالک شراکت لري. د افغانستان لپاره حیاتي مسله په دې ده چې افغانستان تاریخي رول په منځقه کې د یو پل په توګه باندې همیشه موږ باندې بحث کوو. نن دغه پروژې د لارې هغه رول بېرته راژوندی شو.
د خبرونو لنډیز، د ولسو هیوادونو استازو ملګری ملتونو اروپایي اتحاد افریقایي اتحاد او عربي ټولنه په لیبیا کې د سولې د پیشنهاد شوي موافقې په اړه غونډه وکړه. دا خبرې د ایټالیا په مرکز روم کې وشوي او مشري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر پاولو جنتولونی وکړه. چارواکو د لیبیا د سیاسي سیالو ډلو سره مجلس وکړو. امریکایان د اقلیم د بدلون سره د مبارزې د موافقې په حق لباندې بیلابیل نظرونه لري. د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د ټاکنو په محل پنختو کې شپږ تنه جوړ شوي. په دغه هیواد کې د نوي اساسي قانون د جوړېدو په هدف دغه انتخابات کیږي. د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د تیرو دریو کلونو راهیسې د تشدد لړۍ پیل شوې دي. د فرانس د خبري اجنس خبریال ویلي چې هغه په یو مسجد کې پخپله دوه تنه مړي او په لسګونو زخمیان لیدلي، خو حکومت تر اوسه پورې د تشدد د دغه پیښو په هکله څه نه دي ویلي. په سعودي عربستان کې په لومړي ځل ښځو په ټاکنو کې برخه واخیسته او په دغه هیواد کې د لومړي ځل لپاره د ښاروالۍ د شورا د دیارلس څوکۍ ګټلې دي. په جنیو کې پولیسو د ټیرستي برید د ګواښ په تړاو دوه کسان نیولي دي. د سویس لوی څارنوال وویل چې دواړه مشکوک کسان په جنیو کې د جمعې په ورځ نیول شوي دي. په دوی شک کیږي چې زارجن او چاودیدونکي ګازونه جوړول، پټول او انتقالولې.
او د هم نن د دوشنبه د ورځې لپاره د هوا حالات په کابل کې تودوخه لوړه درجه 9 او ټیټه هم منفي 9 درجه سانتي ګراد اټکل شوې ده. په جلال آباد کې تودوخه لوړه درجه 10 او ټیټه منفي 15 درجه. په اسد آباد کې نن د تودوخه لوړه درجه 10 او ټیټه منفي 15. په قندهار کې د تودوخه لوړه درجه 10 او ټیټه منفي 1. په مزار شریف کې تودوخه لوړه درجه 10 او ټیټه 0. په هرات کې د تودوخه لوړه درجه 10 او ټیټه منفي 15. په فیض آباد کې تودوخه لوړه درجه 3 او ټیټه منفي 12. په بامیانو کې تودوخه لوړه درجه منفي 3 او ټیټه منفي 19. په ګردیز کې تودوخه لوړه درجه 4 او ټیټه منفي 6. په غزنی کې د تودوخه لوړه درجه 2 او ټیټه منفي 12 درجه سانتیګراد اټکل شوې ده. او په خوست کې تودوخه لوړه درجه 12 او ټیټه منفي 15 درجه اټکل شوې ده. محترم اوردونکو، زموږ لومړی نیم ساعت پښتو خبرونه په همدې ځای کې پای ته رسیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو د ریښتینې خبرونو شروع کیږي. موږ به نیم ساعت وروسته بیا ستاسو خدمت کې حاضر شو.